په افغانستان کې د مازیګر څلور بجو شوې. قدرمن دوستانو ساج ملند او زمانور همکاران مو د ساده لريو په دې خبرونه کې هر کله کو شمشاد زدران سره تخنیکی همکاري کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان یو له هغه هیوادونو ګڼلی چیرې چې ترهګر پټن ځایونه لري. په یو نوی ریپورت کې په دې اړه ځینې معلومات خپاره شوي چې موږ به یې په اړه ریپورټ ولرو. نور موضوعات هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان عدلی وزارت وایي په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او هڅه شوې ده چې اعدام په ابدي حبس بدل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له دې عمله چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي اندېښنه څرګنده کړه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعالې دي. د افغانستان عدلی وزیر عبدالبصیر انور وایي چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په دایمي ابدي یا ابدي حبس بدل شوي دي. عبدالبصیر انور نن په کابل کې د افغانستان نوي جزایي کوډ معرفي کړه. وی ویل
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی
د وی له قانون د اعدام حکم نه دی حذف شوی. خود قانون روحیه داس جوړ سوی چې د اعدام حکم محدود سي. نو له دې عمله موږ ابد حبس موده له شل کلونو دیرش کلونو ته زیاته کړې څو اعدامونه محکوم سي محدود سي. شغلی انوار څرګنده کړ چې د جزایي قوانینو نوې مجموعه یا جزایي کوډ د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره استولې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن بیا له دې عمل چې له ماشومانو په جګړه کې کار اخیستل کېږي شدید اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې لشتلجه و 50 ماشومان ورسره ثبت چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. شغلی صدیقي وویل حتی یو شمېر کوچنیان د جنسي سوء استفادې لپاره په امنیتي پوستو کې ساتل کېږي. په افغانستان کې له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستلو او جنسي استفادې رپورټونه مخکې هم خپاره شوي. خو شغلی انور نن په دې صدیقي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از استفاده کودتا و رئیس سرباز در جریان جنگ مسلحانه در افغانستان نگران است. هنوز هم متاسفانه اطفال استخدام میشه در نیروهای لا و هم متاسفانه اکثر اطفالی که در استخدام میشن در صفوف نیروهای نظامی و در عین زمانی که نگرانی های دیگه مایی است اطفال هستن که استخدام نمیشه هویتشان مشخص نیست اما در پوسته ها نگهداری میشن و از استفاده جنسی صورت میگیرد.
د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی څرګند کړی. وسوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د ازادي راډیو خبریال له سیمې ته چارواکو په حواله ویلي چې د جګړې شدت کم سوی او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې ځینې سیمې نیولې او یو اندازه وسلې هم نیولې دي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن تر غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې ائتلافي قواوو په سیمه کې بمباري کړې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت واکمن دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان په ګډو سرحدي سیمو کې تروریستي ډلې فعال دي. د رپورت په یو برخه کې راغلي چې متحدو ایالاتو او افغانستان د داسې دوړخیز کاري چوکاټ د جوړولو هڅو ته دوام ورکړی چې د اټمي تروریزم د مخنیوي لپاره همکاري زیاته شي او د اټمي قاچاق د مخنیوي کشف او خنثی په ارتباط د افغانستان د حکومت توان زیات شي. رپورت نه وایي چې په دغه رپورت کې ویل شوی چې د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد په څیر ستی ډلو په 2018 میلادي کال کې د پاکستان له خاوري خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. د رپورت په حواله په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی. خود دې یوې څانګې جماعت الدعوه پاکستان او فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړې دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزې ته متحد دي او څرګنده یې کړه چې نړیوالو هم د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د دوی بریالۍ هڅې کتلې او منلې دي. د افغانستان حکومت لا په دې اړه رسمن نظر نه دی څرګند کړی. رپورټونه وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار لسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. دا خبر پرون په امریکایي مطبوعاتو کې خپور شو. د رویټرز خبري اژانس او واشنگټن پوسټ ورسپانې د پټو امریکایي چارواکو په حواله وویل چې د دې پریکړې هدف د سوریه په مسله کې له روسیې سره کار کولو ته د لیوالتیا څرګندول و چې د اسد د واکمنۍ ملاتړ کوي. خو کله چې خبریالانو نن د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف څخه په دې اړه پوښتنې وکړې، هغه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر یو شمیر لوړ رتبه چارواکو چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې شامل وو شدید انتقاد کړی دی. ترامپ ویلي چې د خپل رقیب کاندیدی هیلری کلینتن په اړه د تخریبونکو معلوماتو ترلاسه کولو اړتیا نه درلوده. دا خبرې له نیویارک ټایمز سره د جمهور رئیس ترامپ په مرکه کې راغلي چې پرون خبره شوه. او د اوکرين په پلازمینه کیف کې نن ګڼ شمېر خبريالان او د مدني ټولنې فعالان راغونډ شول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دا معلومه کړي چې یو کال مخکې چا د هغې بمی چاودنې امر کړی و چې د پاول شرمت په نوم یو خبريال پکې ووژل سو. د پاول شرمت ملګرو، دوستان او همکارانو چې نن په کیف کې راغونډ شوي ول له حکومت غوښتنه وکړه چې دا ورته ووایي چې ولې د هغې چاودنې په اړه څېړنې بندې شوې دي او ولې په دې اړه معلومات له خلکو سره نه دي شریک شوي. خبريال پاول شرمت چې په خټه د بیلاروس او د روسیې تباو په اوکرين کې ژوند کول او د 2014 میلادي کال د جولای په 10 نیټه خپل کار ته د تک پر مهال په چاودنه کې وژل شو. چاودیدونکو وسیله د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی و. په کیف کې د هغه دوستانو او پلویانو نن د پاول چا وژل شوارونه لیږدول.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو قبایلی سیمو کې د سختریزو وسلوالو او ترهګرو خوندي ځالې دي. په دې موضوع په رپورت سربیره په همدې موضوع یو مرکم لرو. لدې مهم خبره و چې د افغانستان د عدلي وزیر وایي د دې هیواد په جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غزول شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د برخې چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې باید له ځوانانو څخه ګټه واخیستل شي. په دې مناسبت په کابل کې د یوې غونډې حال درکو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالفو ډلو څخه د CIA د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. تاسو موږ غواړو ازادي رادیو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تاسو رپورت کې پاکستان یو داسې هواد غنل چیرې چې د ترهګرو بیلابیل ډلې فعالیتونه کوي او په دې هواد په ځنګل توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې خوندي ځالې لري. په دې اړه بالا کابل نه د حدیث پردیس رپورت واو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغانستان تل په دې ټینګار کړی چې نړۍ باید د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره پر پاکستان فشار راوړي. د دغه وزارت وایي چې مستغنی د پنځم په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو لمنځوړل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په امنیت مثبت اغیز لري.
با یک صدای واحد بر ضرورت اقدامات عملی و جدی در برابر این
مراکز د چې د نړۍ ټول هیوادونه باید په یو واحد غږ له پولیا خوا د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو مرکزونو په لمنځوړلو ټینګار وکړي او د عملی کېدو لپاره باید هغه فشارونه چې ضرور دي پر هغه هیواد تر راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې وسلوال طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان امریکایي سرتیرو په وړاندې حملې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې کلنی راپور کې دغه شان راغلی چې پاکستان د یادو ډلو پر وړاندې په عملیاتو کې پاتې راغلی. پاکستانی پوځ په دې وروستیو کې د خیبر څلور په نوم ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ځانګړي ډول داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. خو د امریکا په دې راپور کې راغلي چې پاکستان یوازې د هغو ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې ترې زیان ګوري. د دغه راپور پر بنسټ په 2014 میلادي کال کې چې په افغانستان کې کومې ترهګریزي او خونړۍ حملې شوې، زیاتره په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې طرح شوې دي. د دې ترڅنګ امریکا ویلي چې جیش محمد او لشکر طیبه ترهګری ډلې هم په پاکستان کې مرکزونه لري چې پاکستان په وړاندې ګټوره مبارزه نه ده کړې. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې فرصته ښه ګټه پورته کړي. دغه کمیسون غړي آریان یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت باید د دغه فرصت نه استفاده وکړي او ژر تر ژره هغه اسناد او شواهد چې دوی د پاکستان په مقابل کې لري هغه پټ کړي، او تر اوسه پورې افغانستان حکومت افشا کړی نه، هغه باید ژر تر ژره امریکا ته، نړیوالې ټولنې ته او هم ملل متحد ته ژر تر ژره ورکړي، تر څو هغه نور فشارونه هم اقتصادي او سیاسي په پاکستان راولي.
هغه یون زیاتوي چې په دې توګه په پاکستان په نړیواله کچه له انزوا سره مخ شي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې ګڼ ترسره شوي بریدونه له ډیورن کرخې اغاړه په پاکستان کې د ترهګرو په مرکزونو کې پلان شوي وو. زموږ همکار اکرام الله اکرام په همدې موضوع د نړیوالو چارو له کارپوه حمید عزیزي سره یو مرکه کړې ده. خغلی عزیزی وای امریکا ته اوس پکار ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لاره پر پاکستان فشار راوړي، سو دغلته د ترهګرو د زالو په وړاندې مؤثر او جدي اقدامات وکړي. دا وایي همدارنګ امریکا کولای شي چې په پاکستان کې خپل هوایی بریدونه زیات کړي سو د ترهګرو زالې دغلته په خپل پنه کړي. دا امریکا ورو
په دې ورستیو کې موږ وینو چې پاکستان عمدتاً د شرق بلوک ته لږ ذره متمایل سوی ده، روسیې سره ډېر نږدې سوی. امریکا ډېر هلې ځلې وکړه چې خپل نقش په منځنۍ ختیځ کې وساتي، او امریکا په دې تلاش کې سو چې خپل هغه مرکزي متحدین ځان سره وساتي تر څو د دوی هغه اهداف او مرام په منطقه کې تطبیق کړي. د همدې لپاره امریکا غواړي چې په پاکستان باندې نور هم فشار راوړي چې د دوی د اهداف په مسیر او په لاره کې حرکت وکړي. اوس امریکا فکر کوم چې په دا نوی حکومت کې چې هلته رامنځته شوی غواړي یو څه بدلون په منځنۍ ختیځ کې راوړي، او مهمترین برخه یې افغانستان ده. په دې شرایط کې که امریکا رښتیا هم وغواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي،
عزیز صاحب همدې موضوع ته راځو. اوس چې امریکا دغه ډول څرګندونه کړې دي، ستاسو په نظر په عمل کې ورته څه کول پکار دي؟ واضح په څرګندونو باندې نه کیږي،
لازمه ده چې په امنیت شورا کې د پاکستان پر وړاندې باید مجازات وټاکل شي، او پاکستان یو څه تعزیرات سره مخامخ شي، او بل د امریکا د هوایی بریدونه په پاکستان کې نور هم زیات شي، سو هرلته د تروریستي ډلو مشران په هدف کې ونیول شي. او بل خبره دا ده چې د امریکا کومکونه مالی مرستې چې پاکستان سره کېده اوس هغه د تعلیق په حالت کې راغلی، کېدای شي دا تقریبا متوقف شي، دا کېدای شي چې ګټور تمام شي. لپاره دا وایم چې د پاکستان دولت ډېره برخه د دې کومکونه د تروریزم د ملاتړ او د تقویت او د روزنې په لار کې مصرف کوي.
افغان دولت باید له دغه فرصت نه کومي ګټه واخلي تر څو دلته ثبات ټینګ شي او په پاکستان باندې له هم فشارونه زیات شي نړیوال.
د افغانستان دولت باید یو واحد موقف جوړ کړي، او په دې واحد موقف کې خپل کارونه مخته بوسي. او بل دا چې باید هم د افغان ځواکونه عملیاتونه ډیر سي تر څو په پاکستان په طالبانو باندې نور هم فشار راشي چې د سولې مذاکرات ته غاړه کیږي.
دوستانو و موریدل چې د نړیوالو چارو افغان کارپو حمید عزیزی وای پر پاکستان باید امریکا په ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې فشار راوړي څو په دې هیواد کې د ترهګرۍ د زالو په وړاندې پاکستاني چارواکي مؤثر اقدامات وکړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا د ازادي راډیو ده. اوس هم یو بل رپورټ. افغانستان د عدلي وزیر وایي چې د دې هیواد په جزایی کوډ کې دامونه محدود شوي او په بدل کې د ابد حبس موده غسیدلې. عبدالبسین انور دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د جزایی کوډ د معرفي په محل په کابل کې خبري اعلان ته وکړې. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان شو زیات راکړي.
د افغانستان د عدلی وزارت وای د افغانستان د جزا کوډ له اړوند حکومتي بنسټونو دینی سنی او شوی عالمانو د پهنتون له استادانو سره له سلام مشورې وروسته د وخت له غوښتنو سره سم ترتیب کړی. د عدلی وزیر عبدالبصیر انوار د پنځشنبې پورس په کابل کې د جزایی کوډ د معرفي کېدو پر مهال وویل چې په نوي جزایی کوډ کې ادامونه محدود شوی او په بدل کې د ابدي حبس موده غځیدلې ده.
حکم اعدام از قانون حذف نشده ولی روحی عام قانونی است که
هغه وای د اعدام حکم له قانون څخه نه د حزب سوی ولی د قانون امر روحیه داسې ده چې باید د اعدام حکم محدود سي. نو له همدې عمله موږ د ابدي حبس موده له شلو څخه ډیر شو کلونو ته لوړه کړې ده. سو وتوانی ګو د اعدام حکم محدود کړو ولی د اعدام حکم په بشپړه توګه له قانون څخه نه د حزب سوی خغلی انور زیاتوی چې د جزا کوډ د سور په 25مه په 113 فصلونو 14 بابا 900 به مادو او دو کتابونو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیګل سوی. د نوموړي په وینا کچېری په نهه میاشتو کې د ننه ولسی جرګه د یاد قانون ترتیب شوی مسویبه تصویب نکړي نو خپل قانوني بڼه خپلوي. د عدلی وزیر وای په نوې کوډ کې د بیلابیلو جزاو ترڅنګ واړه جرمونه په نغدي جرمونه تبدیل سوي. د رشوت ورکونکي او رشوت اخیستونکي بچبازي د ځمکو غصب او د سایبر مجرمینو ته پکې جزاګانې اټاکل سوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمیر ادامونو په تړاو نړیوال غبرګونونه هم موجود وو. هم خلک بیا تر ډیره په دغه هیواد کې تر خونړیو امنیتي پیښو وروسته د هغو کسانو د ادام غوښتنه کوي چې په ترهګریزو فعالیتونو او بریدونو کې د حکومت خوا انیول سویدی. په ورته وخت کې د افغانستان د ډیموکراټیکو حقوق پوهانو ټولنه په نوې جزایی کوډ کې د ادامونو د محدودیدو لپاره کړی هرکلای کوي. د دغه ټولنې مشر کبیر انجبر ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ادامونو په حکم کې د دې بیرشته چې بی ګنا کسان ادام سي
دا یو پیشرفت دی، یو مثبت ګام دی. ګوري دغه شل مې شي ډیر کال ته حبس دوام کې کلم دل پر جې کې ادامیان دغه حبس دوام باندې هغه کیده دا واړی دا تکلیف ورکی لذي لپاره چې ادامې دل دي اشخاصو د منډه په شرایطو کې ډیر امکان لري چې یو بیګنا سړی ووژل شي. هغه امکان د مې زوړی چې یو بیګنا سړی ونه وژل شي دولت څخه ادام نه
کوي. که څه هم په افغانستان کې په ادام د محکوم سوي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته خو شاوخوا یو کال وړاندې د مشرانو جرګې رئیس ویلي و چې له 500 زیات کسان په ادام محکوم سوي دي. د افغانستان د عدلي وزیر له اړوند حکومتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د جزا کوډ په پلي کېدو کې له جدیت څخه کار واخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړې د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام ترو بجو پوری په منځني صفدو لښپګنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخي چارواکي وایي د هیواد په اوسنیو شرایطو کې بدل ځوانانو څخه کار واخیستل شي. دوی د هموي ځوانانو ته په کار د چيله کارمندل مخکې ځانونه د ټولنې لارټي او سرسم د حرفوي مسلکي او تخنیکی پوهه لکبل سمبال کړي. خان محمد سین لا کابل د ځوانانو د یوې جوړې شبي غونډې حال راکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مینیت وای د افغانستان د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او باید د هیواد په سوله پرمختګ او اقتصادي فرهنګي او علمی برخو کې ورسخه کار واخیستل شي. د یاد معینیت چارواکو پر ځوانانو هم ټینګار وکړ چې له کارموندنې څخه مخکې ځانونه د وخت او ټولنې د اړتیاو په پام کې نیول سره د حرفه مسلک او تخنیک په پوهه سمبال کړي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل ځوانان باید د کارموندنې لپاره یوازې دولت ته منتظر پاتې نشي بلکې د خپلې پوهې مسلک او تخصص پر مټ د یو خصوصي کار لپاره هم هڅه وکړي.
که چیرته غواړی ځوانانو چې دندې واخلی خپل مسلک کې تخصص وکړي خپل مسلک مو مخکې بوځئ خپل مسلک ته وفادار پاتې شوی خپل مسلک مو مخکې بوتئ هم به مو ځان جوړ کړی وي هم به مو کلی کور جوړ کړی وي هم به مو افغانستان جوړ کړی وي.
خاغلی سادات دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پلان فیوچر د مؤسسې له لنډمهاله کورسونو څخه د سیویګانو یا پیژن پاڼو او ایمیل جوړونې انټرویو ورکولو پروپوزل ترتیبولو داسې نور برخو کې د شاوخوا 100 ځوانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان 60% ځوانان جوړوي چې ډیری وزګار دي. دوی ډیر ځله له حکومت غوښتي چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. د پلان فیوچر د موسسې مشر سیام الدین پسرلی وویل د دې لپاره چې ځوانان د کارموندنې پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي، له 2016 میلادي کال راهیسې هڅې پیل کړي چې ځوانانو ته د دغې موسسې په لنډمهالو پروګرامونو کې د غوښتنلیکونو اړوند ټولې برخې ور زده کړي.
پلان فیوچر تر دې دوه پورې 540 تنه ځوانان د کارموندنې په برخه کې وړیا روزلي دي. دغه ځوانان په 13 دورو کې فارغان شوي دي چې تر دې دوه پورې موږ 19 تنه ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې. موږ ځینې ځوانان سي سکتور ته، حکومت ته او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړل او هغوی اوس په دندو بوخت دي.
له دغو لنډمهاله کورسونو څخه فارغ شوي کسان د زده کړو له کیفیت خوښ وو. د یادونه ده چې په افغانستان کې په دولتي او نادولتي ادارو کې اوس د پخواني سیستم عریضو او غوښتنلیکونو ځای د کمپیوټر او برېښنالیک په وسیله نوي سیستم سیویګانو او پیژندپاڼو نیولی چې ځوانان اړ دي چې د کارونې مهارتونه یې زده کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کندهار چارواکي وای په شولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر قرارګاه برید شوې ده چې دوی په وینا د دوه پولیس او دولس تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي. وسلوال طالبان وای په دې برید کې 8 سرتیري وشلي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د ملي اردو پر قرارګاه د طالبانو په برید کې د افغان سرتیرو په ګډون 2 وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل 13 درې بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ اړوند د کندهار روزګان پر غزیدلې لار د ملي اردو پر یو مرکز د طالب وسلوالو تر بریدونو وروسته سخت جګړه شوې. د دوراني په خبره جګړې د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې په پایله کې د وسلوالو د یو سیمه ایز قومندان په ګډون 12 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوراني وایي په دغه جګړه کې 2 پولیس وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو تر هغه د کندهار او روزګان ترمنځ غزیدلې لارې په اوږدو کې په مانو قرارګاه باندې چې پولیس او اردو پکښې کې یو بیا پولیس د نتللې او یوازې اردو پکښې کې وسلواله په برید وکړي چې د پولیس او د اردو لخوا د مخامت سره مخ شو. بیا پولیس هم کومک ته ور ورسېدل چې ترمنځ متقابل بریدونه د شپې تر 3 بجو پورې وغځېدل. وسلواله تر هغه وروسته پکښې درانه تلفات واوښتل چې 2 وسلواله پکښې کې له مابین نتللې دي وژل شوي او 15 نور وسلوان هم ټپیان شوي دي. د دې پر وړاندې زموږ د سرتېرو په متقابل برید کې چې زموږ دوه پولیس هم تیزاره ورته شول او شهیدان شوي دي او درې پولیس سرتېري متقیان دي چې اوس مهال تر درملنې لاندې دي.
بلخوا وسلوال طالبان په دغه جګړه کې د 8 سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. د طالبان ویان قاري صفه احمدي ازادي راډیو ته په یو سوالي پیغام کې ادعا کړې چې په دغه جګړه کې د ملي اردو د قرارګاه یو شمېر ټانګونه ویجاړ کړي او لسګونه ملي وسلې او نور مهمات یې له ځان سره وړي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادي راډیو نو اورئ. د آزادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې ده چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وسنډوي. په دې اړه رپورت تر یو لنډ ځنډ وروسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پریکړه کړې چې د سوریې د رژیم مخالف ډلو څخه د سیایي د پټ ملاتړ پروګرام وزنډوي. د ملاتړ له 2013 کال راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د ړنګولو په هدف پیل شوی و. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شاوخوا یو میاشت مخه پریکړه وکړه چې په سوریه کې د هغو ډلو څخه د سیایي یا د امریکا د استخباراتي ادارې د پټ ملاتړ پروګرام وځنډوي چې د هغه وړ د رژیم په وړاندې جنګیږي. رویترز خبری آژانس او واشنگتن پوسټ ورسپارنې د نوم نشودلو په شرط د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پریکړه لدی کبل سوي چې له روسیې سره ګډ کار ته د امریکا لیوالتیا وشي چې غواړي بشار الاسد د سوریې د ولسمشر په توګه واکمن پاتې شي. په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو ته د تجهیز او روزنې په برخه کې د سی ای د ملاتړ پروګرام په 2013 کال کې د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د بشار الاسد د لری کولو په هدف پیل شو، خو دا پروګرام ډیر بریالی نه و. ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو د مخه او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر او د هغې د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر مایک پامپیو په لارښوونه دا پریکړه وکړه. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جولای پر 8 نیټه په جرمني کې د جی شل یا د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د سرمشریز په څنډو کې سره ولیدل. راپورونه وایي په سوریه کې د حکومت مخالفو ډلو څخه د سی آی ای د ملاتړ د ځنډولو پریکړه په سوریه کې د اوربند په اړه د امریکا او روسیې د مذاکراتو برخه نه وه. یو چارواکی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو نه غوښتل د واک اخیستلو په برخه کې بشار الاسد ته یو لوی امتیاز ورکړي، خو وایي دا د روسیې ولسمشر ته یو سیګنال و چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې له روسیې سره خپلې اړیکې ښې کړي. ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ویلي و چې شایي په سوریه کې د آزادې سوریې ځواکونو ملاتړ وځنډوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې ته د نورو ډلو د تجهیز له لارې لومړیتوب ورکړي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب کومندان ویلي که چیرې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي نو دا هیواد دی د خلیج څخه خپلې پوځي اډې وباسي. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل دروري.
د ایران د سپاه پاسداران قومندان د چهارشنبه پورس امریکا ته خبرداري ورکړ چې خپلې پوځي اډې د خلیج له سیمې لري کړي او له خطاګانو ډډه وکړي. د ایران دولتي رسنیو دا خبر وروسته تر هغې خپور کړ چې متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د سه شنبه پورس د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو پر پروګرام بندیزونه ولګول او ویل چې په منځني ختیځ کې د ایران له دښمنۍ ډک عمل د 2015 کال د اټومي موافقې پر مثبتو اړخونو اغیز لري، خو ایران ټینګار کوي چې د دې هیواد د بلستیک میزایلو پروګرام دفاعي بڼه لري او دا پروګرام د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې څخه کومه سرغړونه نه ده. د ایران تسنیم او نور خبری آژانسونو د سپاه پاسداران د قومندان محمد علی جعفری له قوله خبر ورکړی چې که امریکا پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو په خلیج کې دی خپلې پوځي اډې لږ تر لږه 1000 کیلومتره د ایران له پولو لرې وساتي. نوموړي خبرداری ورکړ چې متحده ایالات باید پوه شي چې هر ډول خطا به په لویه بیه تمام شي. امریکا په قطر او کویت کې پوځي اډې لري او بحرین سره نږدې د دې هیواد د سمندري ځواک پنځم بیس موجود دی. په همدې حال کې د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې واشنگتن په خلیج کې د خپلو پوځي اډو د انتقال پلان نه لري. دا پینټاګون یو ویاند ویل موږ اراده نه لرو چې د ایران د دې بیانونو له امله خپل موقعیت تنظیم کړو. امریکا د ایران لخوا په 13 فبروري میاشت کې د منځني واټن وشتونکې توغندي تر ازمېلو وروسته د تهران دا ګام بې ثباتونکې وباله او د هیواد ته خبرداری ورکړ. یو امریکایي مقام ویل د ایران دا توغنده 2200 کیلومتره واټن وهلو وروسته منفجر شو. ایران په جون میاشت کې په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر سنگرونو د توغندیو برید وکړ. داعش په تهران کې د وروستیو بریدونو چې 13 کسان پکې وشل شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ایران ولسمشر د امریکا لخوا نوي بندیزونه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د شوې موافقې خلاف عمل وبله او ټینګار کوي چې هیواد باید د دې بندیزونو پر وړاندې ودرېږي. په همدې حال کې د ایران پارلمان د روانې اونۍ په سه شنبه د میزایلو د پروګرام د تمویل د زیاتولو په ګډون د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پر وړاندې پر یو لړ ثوابي اقداماتو د بحث کولو پریکړه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب کومندان خبرداري ورکړي چې امریکا پر ایران نوی بندیزونه ولګي دا هیواد د خپل پوځي اډې له خلیج په شا کړی. د خبرونې په پایل کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه رپورت په اړه معلومات وړاندې کړل چې وایي پاکستان او افغانستان ترمنز په قبایلی سیمو کې د ترهګرو ځالې دي او د غلطې خوندې او پټن ځایونه دي. په ځانګړې توګه په پاکستان کې یادونه کړې ده چې د وسلوالو ترهګرو ځالې دي او لاغې ځای فعالیت کوي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر عام کابل خاریان د دې رپورټ په اړه پوښتلي.
د
جانگیر یم د کونړ ولایت څخه بیر زما پان امریکا ته پکار ده چې جدی اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالی دی د طالبانو د قانی ډلې دغه کم مهم لاسونه دی هغه ختم کی.
ایمان مات الله فخر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازی چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي، ستا عبرت واخلي. پاکستان ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
انو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اخطارونو او په ډېر غیر عملي شکلونو باندې نشي کولای چې هغه ترهګریزي ډلې له منځه یوسي. عملاً باید چې اقدام وکړي، او زموږ یوازینی خواهش هم دا دی چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
دوستانو وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. ستاسو څو پیغامونه مو واوریدل. فرشته جلال زی په سټوډیو کې ده. دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د عدلی وزیر عبدالبصیر انور نن ویل چې په نوي جزایي کوډ کې اعدامونه محدود شوي او تر ډېره حده د اعدام سزا په ابدي حبس بدله شوې ده. عبدالبصیر انور نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د قانون روحیه داسې برابره سوي چې د اعدام حکم محدود سي. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن یو بیا له دې عمله چې ماشومان څخه په جګړه کې کار اخیستل کیږي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 50 ماشومان ورسره ثبت چې په امنیتي ځواکونو کې استخدام شوي او وسلې ورکړ شوي دي. وسلوالو طالبانو نن سهار د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړې. د ازادي راډیو خبریال له سیمې د چارواکو په حواله وویل چې د جګړې شدت تر غرمې وروسته کم شوی وو او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه و څرګند. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د حقانی شبکه لشکر طیبه او جیش محمد په څیر تروریستي ډلو په 2014 میلادي کال کې د پاکستان له خاورې خپل فعالیت ته دوام ورکړی و. رپورت وایي په پاکستان کې د لشکر طیبه ډلې پر فعالیت رسمن بندیز دی، خو د دې ډلې یوې څانګې جماعت الدعوی پاکستان او د فلاح انسانیت فاونډیشن په ازادۍ د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په ښارونو کې پیسې راغونډې کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې دوی له تروریزم سره مبارزې ته متعهد دي. رپورټونه وایي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا یو میاشت مخکې پریکړه کړې وه چې د هغه هیواد د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای هغه پټ پروګرام بند کړي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم مخالفو ډلو ته روزنه او تجهیزات ورکوي. او کویټي چارواکو نن وویل چې پر ایران یې ژغ کړی چې په کویټ کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړي او د ایران د فرهنګي مرکز په ګډون خپل یو شمیر دفترونه بند کړي. د کویټ رسمي خبري اژانس ویلي چې له ایران غوښتنه سوي ده چې د کویټ حکومت پریکړه کړي چې د دواړو هیوادونو د ګډو کمیټو ټول فعالیتونه هم وځنډوي.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. د منځنی ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوه. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو مخکې تر هغه پام وکړئ سباون کاکړ ته له څو سپورتي خبرونه دروړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام په غوراوي سالیو کې نیپال ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلونو ملي لوبډلې د نیپال لوبډلې ته د 131 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د لوبي په چا نیپال وګټله او افغان 19 کلونو ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې افغان 19 کلونو د 9.4 اوورنو په لوبولو او د ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 190 منډې جوړې کړې. د نیپال لوبډله ونتاوله چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د 6 اوورنو په لوبولو او د ټول لوبغاړو په سوځېدو یې یوازې 9.4 منډې جوړې کړې او د 131 منډو په توپیر افغان 19 کلونو ته لوبه وبایلله. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت به د هغو لوبغاړو د تګ راتګ د لګښتونو ستونزې هوارې کړي چې ټاکل شوی د بېلابېلو ورزشي لوب لپاره جاپان هیواد ته ولاړ شي. د پوهنتونونو د ورزشي فدراسیون مسؤل زبیح الله شهزاد ازادي راډیو ویل چې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د هغو 15 تنو لوبغاړو سره چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي ژمنه وکړه چې د الوتکې د ټکټ په برخه کې به مرسته وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت رهبري ژمن دي چې دا مشکل حل کړي. په نړیوالو محصلینو مسابقو کې تقریبا 14,000 ورزشکاران دي او 350 هیوادونو څخه به ګډون وکړي.
ټاکل شوی چې یو میاشت وروسته له افغانستان څخه 15 لوبغاړي په هغو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي چې په جاپان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو واوریدل. سپورتي خبرونه وو. د منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو د وړلو ممنوعیت لري شوی. دا ممنوعیت څلور میاشتې وړاندې لګول شوی و. امریکا ته د سفر په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو له جنجالي محدودیتونو څخه وو. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ واوري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو البته د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لیا د مباسي.
د امریکا متحده ایالاتو هغه بندیز ختم کړ چې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د منځني ختیځ او افریقا له ځینو هیوادونو څخه د ورتلونکو الوتکو په کابین کې د لپټاپ کمپیوټرونو پر وړلو لګیدلی وو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په دې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یو جنجالي محدودیت پای ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د چاشمې په ورځ د ټویټر له لارې دا تایید کړی چې له هغو لسو هوایي ډګرونو څخه چې دا بندیز پرې لګول شوی وو په ریاض کې د شاه خالد هوایي ډګر وروستی میدان دی چې دا بندیز پکې ختم شو. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د لسو هوایي ډګرونو څخه امریکا ته د تلونکو الوتکو په کابین کې د الکترونیکي وسایلو انتقال منع کړ ځکه دوی په دغو وسایلو کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو څخه ویره درلوده. پر اماراتو، اتحاد، قطر، ترکش، سعودي عربین، رویل جورډینین، کویت، ایجپت ایر او رویل ایر ماروک هوایی شرکتونو دا بندیز درې اونۍ د مخه لیرې سوی وو. دا هغه هوایی شرکتونو دي چې له منځني ختیځ او د افریقا له شمال څخه امریکا ته مستقیم پروازونه لري. امریکا د پنځم په ورځ امنیتی بیا ارزول سوی لارښود په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو ته صادر کړ. د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه په دغه نوې لارښود کې د امریکا له هوایی ډګرونو بهر د مسافرینو د کنټرول ډیریدل، د الوتکو په شاوخوا کې د امنیتی تدابیر ډیریدل او په روزل سویو سپیانو د کنټرول ډیریدل شامل دي. دغه لارښود به هر ورځ پر 3,25,000 مسافرو، امریکا ته پر شاوخوا 2,000 سوداګریزو الوتنو، 180 هوایی شرکتونو او په 150 هیوادونو کې پر 280 هوایی ډګرونو تطبیق سي. هغه هوایی شرکتونه چې ونسي کولای د امریکا له نوې مقررې سره جوړښت ولري، د الوتکو په کابین کې به د الکترونیکي وسایلو د انتقال له محدودیت سره مخامخ سي. بریتانیا لا هم هغه وته په الوتنو کې ورته بندیز ته ادامه ورکوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، او به ژوند د پایښت لپاره لومړنی ضرورت دی. پرته له اوبو څخه ژوند نشونی دی. د اوبو د ارزښت پاکله دا چې څه ډول ساتنه وکړو او پاکې اوبه کوم اوبو ته ویلی شو د خپرونې له میلمسخې پوښتو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې ډاکټر رز محمد دی. نوموړی په پیل کې د اوبو اهمیت روښانه کوي.
پرته له اوبو ژوند نه کیږي. اوبه یو حیاتي او ضروري ماده ده او په تعریف کې باید ووایم چې اوبه یو بې رنګه، بې بویا او بې خونده مایع ده چې د بدن 15% جوړوي او ورځنی اړتیا اوبو ته د لویانو 8 ګیلاسه چې 2 لیټره کیږي او د ماشومانو چې د شپږو نه تر 15 کلونو عمر لري 1 لیټر ده. د یو سروې لمخې چې په 2014 کال کې تر سره شوې ده د افغانستان د ژوند شرایط سروې، هغه خو دلته چې 25 سلنه د افغانستان وګړي د خوندې وبو سرچینو څخه وبسخي او سنه ولسی تړون چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا یو نوی پروګرام جوړ شوې دی پاغي کې د سیرغلی چې په هرو 25 کورنۍ یو یو د وبو نقطه یا یو د وبو زی یا بمبا یا څا کیندل کیږي چې د فیکس په سر به پورس کې 25 لیټره او به برابر وي
څنګه بیا د پاکي وبو سرچینی کومي وته ویلی سو
پاکو بو سرچینی په خاریاتو کې خو اکثره د پایپونه دي چې د دولت له خوا منظم ذخایرونه مختلفو کورونو ته تللی دي او یا غ عمومي نل دي ترڅنګ بل د اوبو خوندې سرچینه د برما یا تیوبي څاګانې دي لمر یا د تیل په واسطه کارول کیږي او بره استل کیږي او بل د چې خوندې څا یا کیندل شوی خوندې څا چې په کلیوالو سیمو کې اکثره څاګانې وسل کیږي خو هغه غ خوندې د چې د حیواناتو ورته ګورته یا د حیواناتو د فضله موادو ورته ګورته آسان نوي سری پوخوي کوم یو بچی ورستل کیږي ورسخه هغه باقی منده یو برته دیتا سات نور تلیږي خاورې او خاشاک او چټلې شوخه چې دیغه په دې څا کې نور ولېږي او کله چې استفاده کیږي سر برته په منظمه توګه باندې بنديږي یعنی دا دی وی خوندی څا خصوصیت
بله او په لوخو کې چې یو بساتو هغه باید کومې ځنګړتیاوي ولري
دیغه ځنګړتیاوي دا دي چې باید د سلوخي چې هغه زنګ نشي ځکه چې هغه باید د دې سبب کیږي چې او په کیمیاوي لحاظ باندې ملوثي کی او د ډیرو ستونزو لامل شي کله چې دوی پوخو لري سورېنی کم کنجي خاورې وغرد پکې ونلګي او کله چور نوبر اخیستل کیږي د لاس مستقیم تماس دی غي سره ونشي په یو وسیله یا تملوت یا د چي و شیردان یا نلکو لري چې دغه پوسټور نه دوبه راوخیستل شي او کله چې دیوبو خوان رنګ او بوی پکې تغیر شي نو هغه باید وبو ملوسي شي دی هغه باید ایستوا چول شي او د غلوخه د بلزل ډکېدو مخکې باید په منظم ډول پاک سوتره پریمینزل شي په شګو صابون هر څه چې د لاسرسي وړ پاک سوتره شي
په کلیو کې معمولا دومره ډېر سنتیا وینوی هلته د پاکو بو د ساتل لپاره کلیوال طریقې شته څنګه
په کلیوالو کې یو خبر ډیر هم شوی دی کله چې وبو و ملاقه وینو غو بو پاکی دی خدا اصلا د سینې نه د سیندونو بندونو جیلونو ډندونو او د دی ویلو او د دی کانالونو دا وبو ټولی خوندی وبو ان دی حتی د چینی وبو کثیر ته سر ون پوخل شي یا باکسونه لري چې پاغه کې حیوانات د خوري خوشاک ورنول کې دا هم خوندی او پاکی وبو ن دی زکه ډیر کلیوال وای چې دا وبو خودی چینی را خټیږي او امدل تزه په زیاده پاکت خدا او به پاکی ندی نو د کلیوالو سیمه لپاره خو خوشبختانه په خاریاتو کې فلټرونه لري واچي وي د ډیره خلک استعمالي او پاغي باندې وب پاکیږي خو په کلیوالو سیمو کې یو تر ټولو اسانه طریقې دی او بوې شول دي چې او به تر هغه وخت پورې وشل شي چې غټي پوکانې راخکار شي یعنی سمې وخټیږي او د غینه ورسته باید تدریونه تر 15 د خو پورې پات شي ځکه بعضی میکروبونه د سيدي چې هغه د حرارت د درجه ترڅنګ ډیر وخت اړتیا لري چې لمنځلاړ شي او د وبو په یشاول سره ډیره بکتریاوی سی خودل دي پاغي طریقې کې دیس کیږي چې او بو په یو بوتل کې چول کیږي چې درې مبرخه ډ کیږي او دا بوتل باید شوخه پوخونه لري سپین بوتل یو مخامخ لمر وړانګو ته کې خودل شي چې د سهار نه تر مازیګر تر مخام پورې کول شي پاک یو بمنګ ته راکړي خو که بارانی ورځي نو دا به پکې دی عملی کې دوه ور نه دی او دی کشیر ته پاسمان کې ورېږي نو به تر دوه درې ورځې باید پوره دا کې خودل شي بل د کلورین محلول په واسطه د وبو پاکول شي دا ډیر په اسانۍ سره په هر ځای کې دی لاسرسي وړ دی په مایع شکل لام چنن د ګولې په شکل پیدا کیږي هغه د پاره چې لس لیټر او شل لیټر لوخي دی هغه د پاره خاصي و نه خپاغه کلورین بوتل په سرپوخ کېشته دی کچیر د لس لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي او شل لیټر او بي نو کم اندازه کلورین واچول شي بل طریقې د کلیوال فلټر جوړول دي چې پاغه کې اوله طبقه د نسبتا غټو تیګو لکه څه غټي وړي وړي تیګ د ریګ نه لګ غټي دي شګو
غټي
غټي ډیر غټ غټي نه چی
د څنګه کی
اوله طبقه به دي جوړي دویمه په دسي یو درې طبقه ای لوخي کی
ښا
یو درې طبقه ای لوخي کی چې اوله طبقه واړو واړو غټي او پسې به خټي او دریمه طبقه ای شګي
خټم پدې کی خاوره
خاوره د استعمال طریقه په دې ډول کله چې وبو پاوله طبقه کې ورچل کیږي نو کم غټ شینې چې پکې یا دین د فلټر بیولوژیکی فلټر په هیڅ دا کار کوي د دینه باکتریاوی او سپورونه دا شینې نه تیریږي ځکه هغه ډیر زیات سره متراکم او کلکی دریمه طبقه چې داغه د شګې طبقه ده چې هغه بل اخر وبو می ته من رڼی کوي کلی دې می په شګه کې چې کومي وي هغه ډیر رڼی طبيعي فلټر دی دا تر دې ورسره چې وبو موږ ته دریمه طبقه نه راتوې شولې بیا دا موږ په یو لوخه کې باید کې خودل شي تر څو هغه کوم باقی خټو یا شګنچ کوم زراعت کې پاتې دی هغه ته نشین شي یقیني پلوخي کی او د سر وبې دی د سمال پوسته فلټر شي او دغه نورسته وسو
فکر نه کوي چې دا طریقه لک سخت او جنجالي ده
دا طریقه د کلیوال لپاره لک سخت ده تر ټولو اسانه د ایشاولو د زګه کلو کې خلرګي مسانه باندې پیدا کیږي کثیر د لرګو استونزې نو المرخو مفت د ټولو شي نه
کله چې وبو وي شاول سي هغه کوم مفيده مواد په طبيعي توګه په وبو کې دي هغه لمن ځنه دي
او وبو په ترکیب کې ډیره وخت مفيده مواد ني هغه ور اضافه کیږي چې دا کارخانه کله چې وبو جوړي دوی پکې ور اضافه کوي مثلا کلسیم او مګنیسیم او پوتاشیم او دا شي نه دا اصلا په مصنوعي شکل په وبو کې ور اضافه کیږي خو په طبيعي شکل باندې د کلیوالو سره یو نظر داده چې د چيني وبو چې بوټو د منځ نه راتیریږي نو د کې ډېری ګټي دي د هغه ګټو ترڅنګ په دې کې د سیمه میکروبونه مشته چې خدای نه خاصه کوم شومان یوزل هغه میکروب وخلی نو هغه ته متکرر ناسناسته پیدا کیږي متکرر ناسناسته پیدا کیږي چې هغه ناسناسته دي سبب کیږي چې هغه مشوم خ رښتونه کی خنمو نکړي خپل درسونه پراتلون کی کیونی شویلې او د کلمو مختلف ستونزې ورته پیدا
شي په عمومي ډول وایي ک پاک وبونه تخلسي کومې ستونزې را مسته کیدلې چې هغه ډېری زیاتې جديدي
تر ټولو ډیره جدي ستونزه چې هغه چون ماشومان د دوی د بدن مقاومت هم خکته دي هغه ماشومان ته مختاغه د اسهال او د کلمو د مختلفو چینجیو د رامنځته کېدو سبب کیږي چې چینجی په بدن کې زیان شي او هغه مفیده مواد چې ماشوم د خپل ود لپاره اخلي هغه ټول چینجی استعمالي همدارنګ اسهالات چې تر ټولو خطرناک ناروغي دي چې حتی د مرګ سبب هم کیږي یعنی اسهالات تر ټولو جدي ستونزه ده
اکثره کسان ترغه پوري چې تګی نسی او بنسکي د دوی دغه کار څنګه ده
بدن د سیستم باندې الله تعالی جوړ کړی دی چې هر شی ته د انسان ضرورت شي دغه طرف ته دغه تمایل زیاتیږي نو دا تندم چې دا په دماغ کې یو مرکز لري کله چې سړی د تندې احساس کوي نو هغه مرکز تنبیکیږي وچ ته او بوسکا خو زه دا خبره کوم چې باید د یو بو اخیستلو عادت منګ خپل جوړ کو کله چې یو شی از منګ عادت شي یا د یو بو خورلو یا اسخلو نو هغه وخت کې به منګ په منظم ډول بوله کاوله کې مو ویل چې ورځنی ضرورت منګ 8 ګلاس دی یا 2 لیټر
دی لویان داس کسان ستاسو 2 ګلاس هم نه اخلي په ورځ کې
بالکل نو دوی چې دی دوی اذان ور سره عادت کړي نه دی
بله
نو دوی باید دی او بو اخیستل عادت کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب
خیر سي
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د وبو د ارزښت پکله د ډاکټر راز محمد خبري ووبریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني
خو افغانستان به د مریضي مریض د خلک دا د ډېر غمو خلق مریض دی که زکور که ناس و هور وقت خلاصو
دیو میرمنی خبری مواوری دی چه ویلی ده غم غلط بلو لپارا پا میلا رغلی دیداسو پا نظر چه دول میلا او تفری پا روانی لحاظ انسان تخوخی او آرامخت بخلیشی
روز دایم زدل تناستیم خلوان دی قومی دی گرد در از چهر طرف اکشنی در مزگر و محصا برامی تب خوشی جی جگر خونیم بخیچ کور از میریمی
نن پا هم دیک لغا گیگو ملتیم موکری قدر من اوردون کو روانشناسان وای میلا تفریح او ساتیره هر وقت پتیر بیا چی خوابدی او خفایو پروانی لحاظ دیره گتل لري خو په دې ورستیو کې اکثره کسان وای دا چې خوشاله ندی نو میلی ته هم ندی حال دا چې د مناسب کار زکه ندی چې خپل وخت خوښ تیر نکړي روحي مشکلات او راستر بلې نور هم زیاتیږي په پایل کې یو تن دکاندار نسیم چې سهار تر بیګا کار کوي او خسته ښکاری وای چې په دې ورستیو کې لمیلینه د پخوا په څیر خوند نشي اخیستلی
زه خپل دغه رقم يم بس دا خپل دکان در رسمه سړی درنی خوشاله میلم خو نه کی تجارت درب دروبي نو ولا کی دا انډوال سره میله خون کی یا دو سره خون کی چر دی ولار سی بس میله خیر نسمه سبب
میله او تفریق لبی خو د ساتری او سیل لپاره وی لبل پلاوا روختیا ته هم ډیره ضرورت ده د کابل اوسیدونکو مریم د خپل خور پاکل وای چی د ژوند نخوالو ظلمت کړی اوس ټول ورځ په کور کې یوازې نستوي زکه خو وزن ډیر شوی دی
کور کې ناز خېټه پرسه دلې فشار جګ حالات خراب زور توای مو خورې ته دلته څه کوي چې درسته ورځ کور کې ناستې راځه باغ کې وګرځه دا ګلان او قات کې چمنو کې وګرځه چې د تا سات تیر شي د تا فشار ټیټ شي دا د څه حال ده پړڅو کې واره ونه چاوي دوا خورې درسته ورځ ناستې کور کې په دوا خو نه کېږي دوا خوري او تر څو چې خوري پړڅيږي دوه نه مټو نه دي داسې خېټه ده خو څه چل ده در باندې کله کله خپلوانو کر کلاټ شي نور نه خوڅه کای خو سبای را ده مازیګر پرګرزه کار ده څه ده هم دلته وګرزه سات تیر شي ناراضی نو امال ته قرار ناز ده دوا چپره مخره دوا هغه یو میوه او یو شی بل وخره دوا خو لا به طریقي سړی ترستوره دوا وخره کین
مریم خپل زوی په 14 کې اله لاسور کړی هغه په دې پویږي چې کومره هم په کور کې کینی او وژړی پراته لدې چې ځان ناروغه کړی بلګټ نو ترسوي نو موري خپل یتیم المسیانو سره بغ بابر ترغلی و مرکه مور سره کړي ورته غواکشي
زه خدای یتیمانو سره چې دلته راغلم زه نه غم پېږم قرار دا سات می تیری چې زه خپل چې کینم کور کې درې ورځ اختر کې نه اسو کور کې زه مریضو هي چرتم تلې نه يم د چا کور تم تلې نه قرار پراته و ممالته هو دا بخت چې راغلم نه مریضي وو نه دوا وو نه دارو افغانستان به د مریضي مریض د خلک دا د ډیر غمو خلق مریض دی
تصویر چې زوی مشهید شوی
کنه او د ما زوی شهید شوی دا د هغه غم امران ورګ د باغ کې کزو کور کې ناس هو وخت خلاصم دا یتیمانه څوک ټولور هم دا باغ د سینما فکر ټیټی دی خو هغه خاص نه باغونو کې ګرځم
کله دې زوی مرس او تاسو په کور کې وای کنه بیرون نتلې څومره دې په اسابو بد تاثیر کړی
ډیر بد تاثیر کول اوسم کې کور کې چې کینم د ما یادېږي لکه غر را باندې چپکیږي خو دلته چې راځم ټول غمونه مې هېري
او کورنۍ او ته چې دوی غم لیدلی کنه ته څه وایې چې دغسې ځایو ته راسي څومره یې فکر ښه کېږي
نو هغې ته ما ویلي دي چې غم مه کوئ څه چې د خدای امر وي هغه رسېږي خلکو ته د خدای رضا ده ما ته وایې چې مونږ ویلې چې ته خلاص یې ته خو ښه یې د مونږ نه خو ته ښه یې ما له تاسو هم ځان ښه کوي د ټولو لاره هماغسې ده ټول ځي یو هم ژوندی نه پرېږدي بغیر نوم د الله خو نه مه ځورېږي دا د خدای امرونه دي د خدای رضا ده چې مونږ باندې راغلی ده خو څه وکړو
نو په داسې حالات کې باید میلې ته لاړ شي
او دی خو هغه خو لاړ شي فکرونه یې ټیټ شي چې د دې مریستیا هغه نه شي ما له د سترګو ولویږي د لاسو ولویږي د تاسو غم څوک خوري خو نه مه کوئ غمونه دی خو هغه خوا وګرځي ساتم تیر کې یو بل وګوري چې یو سړی باندې خو نه ده دا خو ټول مسلمانانو باندې همدغه حال ده
ته چې کله غمجنه وي او بیا دې باغ ته راغلي لږه وخت نه قصره ته وکړه اول چې راغلي څه رقم احساس دې وکړه
ولا زه ښه احساس کوم دا باغ کې کور کې کښېنې غیر مریستیا نور شی نه ني غم در باندې ډیریږي خو دا باغ کده چې غم دې ټیټ شي او غم دې هیر شي ټول ته وایه مریضانو ته راشي دا ګلان شاوخوا وګرځي کښېنې د تاسو فکر ښه شي تاسو خدای روغتیا درکړي تاسو چې یو ځای کښېنې پړسېږي هم فشار هم ټیټېږي یا جګېږي نه خو دا باغ ښه ده ډېر مریضي خلکو ته هم ښه ده غمجن خلکو ته هم ښه ده ټولو خلکو ته ښه ده دا باغ ښه فکر درته راځي ښه نه ګلان ته وګوره سړه دې ښه کېږي که نه شاوخوا ګورې زړه دې ښه شي نو څه وکړې چې یو ځای کښېنې ه مال درس کال کښېنم کور کې وژاړم سر وټکوم د ما زوی خو نه راځي لاړ نه خپل هم ځم د ما خپل لاره هم همسې ده څوک ژوندی پاتې کېږي غم د غم نه نه هېرېږي تر څو چې غم کوي هماغه نه غم د ډېرېږي
انګور دې ولې نه راولې دلته ترورې
زه خو ورته وایم چې راځي باغ ته خپل شوق چې شي تفریح ته خپله راځي خپل یور سره راځي دلته راځي ګرځي او کښېني همدلته اونو لاندې ګلانو منځ کې قرار ساتي تیر شي بیا نو مازیګر شي لاره نیسي ځي
د کندهار اوسیدونکي ګلمینې په باغ کې پخوانی سور او شین ګیلام هوار کړی و خوب شاینګور او لمسی ورچاپیر و په رنګه پلاستیکي لوښو کې له کور نه ځان سره پاخه کړي خواړه راوړي و هغه وایي چې میله د ژوند یوه مهمه برخه جوړوي کله هم چې لږ کومې موضوع ته خوابدي وي د ځان د خوښۍ لپاره په میله وځي
دا خوري دپاره دا تب خوشي دپاره د میله دپاره یو دم سات متیرس
لکم جن راغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چهارشنبه نور دوستان مم راځي چې سات لار سم جام ساتیرس
ایتاسی په نظر په داسې یو وضعیت کې ستاسو خپل مو ویل خلک جګرخونه دي یاره ورځ انتهاری دوشانونه دغه سی حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضروري دي
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري ډیر مریضي بل مریضي نه لري دغه اعصاب مریضي له انتهاری د جنگ دی له مظاهره دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبور وي او 100% متیرسي
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
زه ډیر ځای ته تللم زموږ نارینه چې ډیر تب خوش نارینه دي پغمان ته کرغه ته اته چغرمه ګولا جوړی هم خرو به مونږ او داس کو به باز ما خوند وای در زی چې بوتو پغمان ته بیا زو سات مې زم چیرې چې به تر ازو هر وخت یو دوه ورځې با درې ورځې با به پغمان ته مز کرغه ته مز هغه میله د موټر شکر لرو خپل مټران مې دا کړ دا مل مسیانی دې کړ اخلص پر ما شاو پر ما شام بیر تر ازو خپل کوټ ښه یو تاب میراستاسي
اتازه په نظر په دغه سیاو وضعیت کې افغانستان کې چې ده کنه ملي ته تل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه شدي هر څونه چې فرصت یې ګولاجوري په کور کې مخرب ملي ته لر څه اخر
مثلا چې خطوب لري ملي ته راتک
ریان شل لري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي د ګرد درځي چار طرف پکښینی در مزګر ما صاحب ارامي چار چې رز مزرو غوړز مشتری زرو غوړ بیایم تب خوشیږي اوه بلکیږي به چې خدای را کړ دا وینتیار او بیا مو خو باندې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چی جر جگر خونی بید درزی میلید سات میتیرسی جگر خونی بی خیچ کور از میریمی
زینی خالک دی ایچ میلیتا ندی وای زرمی خوشحال ندن و میلیتا بچه وکم ایتاش پا نظر دا کار چنگ دا
ما خو چاره نلرو کوم زره خوشاله می مجبورې چې خپل زره خوشاله کو فل اعصاب آرام کو او کنه ولر سو واغ پراتی په کور کې خو خو ډیره بدیږي اچ پینټری کې ولر سره هم زموږ خپل اولاد دوست قریب ګرځي ما کوم چاره نلرو نو څو کې سات خو موږ خپل ساتیرو
او خپل ساتیر نه کو کې دای سي موږ تم رواني تکلیف
پیدا کیږي همي دا اوس ګرد ته رواني تکلیف پیدا سوي دي زه خپل دونه مریض يم دونه نه جوړم چې ما سره را ته وای ته ولر سره سات تیر ک دا د خدای د جانب دی خدای دې ته هدایت نیکی ورک چې خپل وطن ما آرام سي په خاطر ډیر زیات تل لګي په کور کې نو اوس لږ لږ زده بیره دونه نه یو ساتم غلیمت چې راځه
ماشومان هم کله چې په تفریدي ډیر خوندور نخلی په کابل کې یو بل پارک ته هم ورغلو هلته له څو تنو ماشومانو سره غږیدل یو
دلته چې موږ رالو نو دلته شش منظرې ستاسو ډیر ښه خوند کې یو زر موږ بیا څومره مخ رالو دوه درې کاله مخکې کابل داسې خوند نه کوي نه داسې جوړ شوی ډیر ښه پارکونه موږ لاړو کرغې ته لاړو جلال آباد ته لاړو مزار ته لاړو بامان ته لاړو ګیمونه ستاسو موټران ستاسو شټالونه ستاسو
اسلام احمد د کندهار ولایت اوسیدونکی درین زل دي چې راځم منظرې مو کړې مارکیټونه مو خرص پارکونه مو خرص ولا ګیمو زاین مو خرص ولا
د خوشاله په ارزښت باندې خبرې وکي څومره اهمیت لري دغه یو زاینې دغه یو شیانې لویان مشمول ورسي له تفریح وکړه دا څومره مهم دي
دا ډیر مهم ځای
مثلا څنګه مهم دي
دا ستاسو چې مثال خو د انسان فکر بالا کیږي ډیر مې پام په بل شو
الاداد
الاداد په ځوان کې څومره دغه زوی ته تللی لکه نن چې دلته راغلی
دغه مې یو چپار دي چې راغلی
دا دی اول جیل دا
ها دا مې اول جیل
دلته چې شي خوښوله
منظره مې خوښوله مټران مې خوښوله ګمن مې خوښوله چالون مې خوښوله هر شي مې
خوښوله څنګه دې په کندار کې د زینې نستا
نه په کندار کې دا سزا خوشوي خوشو
تخپل دغه شیانو نه کوم شی په خپل کور کې ماشومان ته برابر ولای سي
چالو برابر ولای سم چې چالو پیدا کوم یو مټر پیدا کوم
د بابر باندې امنیتي چور مسول احمد چاوردک هم وایي چې په دې وروستیو کې خلک دومره میلی تزرنه کوي خو میلا د هر انسان ضرورت دی
میلا تفریح په باغونو تفریحگاهو پارکونو کې چکر وهل قدم وهل د ټول انسانان یو اهم ضرورت دی به خصوص زموږ د افغانان لپاره چې وستاس ګوري چې انتحار دی انفجار دی فامیلونه د فکر کا چونو د ویرجن وطن کې تفریح سمونه لري در حال چې په دې ویرجن وطن کې د افغانان لپاره په دې خاطر باندې چې دوی په افسردګي باندې مبتلا نشي په خاص شکل باندې غوښتنه مونده د ارزو مو فامیلونه تعداد چې د ملت تک د اولادونو او د کورنۍ حق دی چې دوی د خپل اولادونو د پاره د فرصت مساعد کړي چې دوی راووزي او مزګر باخته راولي نور پارکونه ته بوزي تفریح وکړي چکر ووهي تر څو چې د دې په روح او روان کې تغییر راشي د دې کورنۍ وضعیت ورسره تغییر کوي راحت کیږي
بن بختوں میں خاص ہوں